مشال اړوي د سړی مشي وخت مازیګر 15 بجې شوې دي. د نن ورځې اخري خبری غړې کې زګل ایاز او بډوال کاکړ درته هر کلی وای. په روان خبرون کې د قبایلي ضلعو خیبر پختونخوا، پاکستان، افغانستان او د نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصرې هم درخبرو. خو لومړی وار ورکو بډوال کاکړ ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
لومړی د مهم خبرونو سره ټکه. په بلوچستان کې د بریدونو پر ضد په کوټه کې پیل شوی احتجاج دوام لري. په جنوبي وزیرستان کې تر باران وروسته راغلی سیلاب شپږ تنه وژلي. او د شمالي کوریا مشر وایي له امریکایي ولسمشر سره په مشروطه توګه سرمشري ته تیار. اوس بشپړ خبرونه. په کوټه کې تر برید وروسته پیل شوی احتجاج دوام لري. د لاغور سداش د بلوچستان په کوټه او چمن کې په بمی چاودنو کې یو ویشت کسان ووژل شو او یو کم شپېته نور ژوبل شو. لومړۍ پیښه د کوټې په هزار گنجی سیمه کې په سبزی منډۍ کې وسوه چې یو ویشت کسان یې ووژل او اته څلوېښت نور ټپیان کړل. په هغو ووژل شو کې اته تنه هزارګان هم شامل وو. له هغه وروسته په چمن ښار کې د ملیشا ځواکونو پر موټر بمی برید وسو چې یو تن پکې وول سو او یوولس ټپیان سو. په ټپیانو کې دوه د ملیشي عسکر هم شامل وو. د کوټې د برید ذمواري د پاکستاني طالبانو کاري حسین فورس منلې ده. د شمالي وزیرستان په تحصیل شوا کې ځایي ولس د کرمتنګي ډیم پر ضد احتجاجي مظاهرې پیل کړې دي. له سیمې د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ او والي وزیر د دې احتجاج مشري کوي. په احتجاج کې شریک ځایي فعال میر کلام وزیر مشال راډیو ته وویل د کرمتنګي ډیم د تعمیر لومړی پړاو په 2019 کال کې په سپین وام کې پیل شوی وو او په دویم پړاو کې په شوه تحصیل کې تیاری نیول شوی وو. د سیمې ولسوالۍ د ډیم مخالفت ځکه کوي چې ورسره به یې مځکې په اوبو کې ډوبې سي او که حکومت رښتیا پرمختیا غواړي نو دی هلته د تیلو او ګیسو پر منصوبو کار وکړي. حکومت لا په دې اړه څندې ویلي. د جنوبي وزیرستان کې تر بارانونو وروسته راغلو سیلابي اوبو شپږ تنه وژلي او درې نور ټپي کړي دي. دا پیښه د جنوبي وزیرستان په زرمیلان سیمه کې رامنځته شوې ده. د وانه سب ډیویژن مرستیال کمشنر امیر نواز خان مروت په دې اړه نن مشال راډیو ته وویل
دا پرون ماښام یو واده جنج گاڑی روانو چش پر وو گاڑو قافله وا هغه کې یو بنجو کار کې یو فیملی ناشته وا هغه کې وزنانا او درې ماشومانو بد قسمتي سره غوبو الګډ او بوزان سره یوډ ټول شپه مې امپریشن جاری و نو سحر پورې شپږ زنانا ډډ باډی ملو شوې او درې ماشومان او ډرایور او یو زنانې الحمدلله ژوندۍ ریکور کړه.
دا په داسې حال کې ده چې د وزیرستان په ګډون په یو شمیر سیمو کې د پسرلي د بارانونو لړۍ پیل شوې ده. د مومندو په غلنی تحصیل کې قبایلي مشرانو په خیبر پښتونخوا د ګډېدو پر ضد لویه احتجاجي غونډه کړې ده. په دې غونډه کې د ټولې مومند قبایلي ضلع ترڅنګ د وزیرستان یو شمیر مشران هم شریک وو. دوی ویل چې قبایلي سیمې ډېر په چټکۍ په خیبر پښتونخوا کې شاملې شوې وي او دا انضمام دې لغوه سي. د جلسې یو ویناوال ملک نصرت خان وویل
مولدی اول د پیښور او د مردان پشان د زیرو پشان ترقیتی کارونه وکړی شي نو بیا دې لس کاله پاس د انضمام اړ روکی چې څو پورې دا ترقیتی کارونه نه نو موږ دغه شي ته تیار نیو.
په خوانی قبایلی سیمه د 2013 کال په مې میاشت کې د پاکستان په اساسي قانون کې د بدلون لمخې په خیبر پښتونخوا کې شامل شوې وي. نن په پاکستان کې د مدني ټولنې غړي او د زده کوونکو سازمانونه د عبدالولي خان پوهنتون د وژل شوي طالب علم مشال خان تلین لمانځي. د مشال خان په نوم د لاریون په اړه د هغه خور ستوریا خان نن مشال راډیو ته وویل چې د لاریون هدف د زده کوونکو د حقونو یقیني کول او د مشال خان لپاره د انصاف غوښتنه ده. مشال خان د 2019 کال د اپریل پر 14 د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې بلواګرو مذهب ته د سپکاوي په تور وژلی وو خو وروسته بیا د پولیسو پلټنو ثابته کړه چې نوموړی بې ګناه و. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د وسلوالو طالبانو له لوري د پسرلنیو عملیاتو اعلان غندلی دی. وسلوالو طالبانو د اپریل پر 12 وویل چې د الفتح په نوم پسرلنی عملیات پیلوي. زلمی خلیلزاد تر هغه وروسته پر ټویټر لیکلی چې دا د طالبانو بې باکي او د ټولو افغانانو د سولې د غوښتنې په اړه د هغوی د مشرانو بې پروايي څرګندوي. نوموړي په دې ټویټ کې پر پاکستان، قطر او نورو ولسونو چې د هغه په وینا په افغانستان کې سوله غواړي ژغ کړی چې وی غندي. هغه په یو بل ټویټ کې لیکلی چې که وسلوالو طالبانو خپل د پریکړه عملي کړه، یوازې د افغانانو کړاوونه به زیات کړي او زرهاو نور افغانان به قرباني سي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون وایي دی په مشروطه توګه له امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره درېمې سرمشریزې ته تیار دی. دا خبر د شمالي کوریا سرکاري رسنیو د اپریل پر 14 خپور کړی دی. د شمالي کوریا مرکزی خبری اژانس د کیم جونګ اون له خولې لیکلی دی چې دوی به د کال تر پایه په صبر انتظار وکړي چې د ده په وینا امریکا له یو حوصلهناکې پریکړې سره را وړاندې سي. اژانس لیکلی چې نوموړي د دویمې سرمشریزې د ناکامۍ پړه د امریکا لخوا د یو اړخیزو غوښتنو کېدو په اندې اچولې ده. د کیم جونګ اون په وینا هغه په دې اړه پوښتنې راپورته کړې وي چې آیا امریکا رښتیا هم د اړیکو ښه کول غواړي او کنه. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او کیم جونګ اون ترمنځ دا دویمه سرمشریزه د 2019 کال په فروری کې شوې وه. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسیو بیاوري.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 120 روپۍ لس پیسې خرڅل کیږي او 120 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 140 روپۍ 50 پیسې او 150 روپۍ 10 پیسې. یو ایرو 950 روپۍ 50 پیسې او 170 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 38 روپۍ 50 پیسې او 38 روپۍ 50 پیسې. یو سعودي ریال 30 روپۍ 70 پیسې او 30 روپۍ 50 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 50 پیسې او 1 روپۍ 80 پیسې. او 301 ایراني ریالونه په یو پاکستان پاکستانی روپیه خسته کیږي او 298 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعتو کې په پیښور، بنو او کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت نه هی شو کم نه کم 10، په بنو کې به زیات نه زیات 13 شو کم نه کم 14 او په کوټه کې به زیات نه زیات 22 شو کم نه کم 11 ډیګري سینټي ګریډ وي.
قدر مرمدن کو خبرون و دمشال اڈونا واوردل چه بریوال کاکر اوڑان ده کبل کچر اس دروان گڑه تر پای پاتی شه نو دو نور رو پوٹون تر سنگ دی رو پوٹون رو تفصیل با باوری. په کوټه کې هزارګانو د بمی چاودنو او هدفي وجونو پر ضد احتجاجي ناستې ته دوام ورکړی. په مومندو کې یو شمېر ازای خلکو او مشرانو د پخوانی پاټا په خیبر پختونخوا صوبه کې د شاملولو خلاف احتجاجي غونډه کړې. خو د قومي اسمبلی یو پخوانی غړی شهاب الدین وای
اوس خدا پاین کې پنځه اشتمه عیني قانون وروسته دا خبره قانوني عیني ده او پنځه څوګرو په اور جوړې دما خلنه چې دا به مخاصد به بل څه دي او مخاصد به د دې داري.
د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی کې اپوزیشن سیاستوالان وایي د پېښور چټک بس پروژې کې د زند او د درغلیو په اړه پلټنې وشي.
تحقیقات دی سپریم کورٹ آف پاکستان سو موٹو ایکشن والی تحقیقات دیو کہ نیب نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آف پاکستان چې بیورو هغه کا فرض کزان غیر جانبدار غړي نه غړي دي تحقیقات دی.
دا پاکستان د خزانه وزیر اسد عمر وای د هیواد معیشت خکې دو کې با یو نیم کال وخت نور لګي. خو په اسلام آباد کې خبريال انعام خټک وای
اسد عمر بارا کې دا ټول وای د خپل پورتفولیو واخیستانو د اول خدا کې بینه ته وای چې ایم اف ته تک ضرورت نشته. کله ډیر لیټ شوانو د بیا ورته وای چې ایم اف ته بخامخا تک واړي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو له مشال رادیو سره سره قدرمن ادر کو تاسو د مشال لړیو د نن ورځې اخري خبري غړی ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې په بلوچستان کې په دوو چادونو کې لک تر لګه یو بش کسان وژل شوی او شاوخوا شپېته ژوبل دي. د بلوچستان چبن په مالوډ پرون ناوخته په یو چاودنه کې یو تن وژل شوی او د 10 نور ژوبل شوی وو. هم پرون تر دې مخکې د کوټې په هزار گنجې سیمه کې ځانمرګ برید کې شل کسان وژل شوی او اته سلويخت نور ژوبل شوی وو. په وژل شو کې اته شیاګان هم ول چې روستو بیا هزاره ټولنې د پیخي پر ضد احتجاجي پرلت پیل کړي چې نن هم دوام لري. د یاد دواړو حملو ذمہواري د تحریک طالبان پاکستان قاری حسین فورس منلې ده. نور تفصیل د ایوب ترین په دې رپورت کې ورو.
تر ماشم د افغانستان او پلت چیرما د بلوچستان په سرحدي شار چمن کې هغه مهال یوه زوروره چاودنه وسوه کله چې خلک د ماښام د لمانځه وروسته د کورو په لور روان وو. په چاودنه کې د وروستۍ اطلاع پورې یو کس وژل شوی او د دوو سرحدي عسکرو په ګډون دیارلس نور کسان ټپیان شوي وو. څوک چې سمدلاسه د چمن وځایي روغتون ته رسول شوي دي، چیرې چې ډاکټرانو د لومړنۍ درملنې وروسته څلور ناروغان د نور علاج لپاره د کوټې وسیول هسپتال ته رالېږدولي وو. په چمن کې د ځایي چارواکو په وینا چې چاودنه پر مال روډ یا سړک باندې د یو دکان و مخې ته په ولاړې موټرسایکل کې د پټ کړل سوي چاودېدونکو موادو له امله سوی ده. بلې خواته تحریک طالبان پاکستان د دغه پیښې پړه په غاړه اخیستې ده. د چاودنې له امله و ځینو دکانو او موټرانو ته هم زیان اوښتی دي. پر پیښه باندې د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال سخته خواشنی څرګنده کړې او ویلي دي چې د کوټې او چمن پیښې د هغو قوتونو له لورې کېږي څوک چې پاکستان بیا په خاصه توګه د بلوچستان پرمختیا لیدل نه غواړي. په خپل یو بیان کې هغه زیاته کړه، د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال وایي چې ډېر داسې قوتونه شته چې هغه د بلوچستان ترقي او پرمختیا نه غواړي، چې له امله دوی یو ځل بیا په کوټه او د صوبې په پښتني سیمو کې د ناکرارۍ رامنځته کولو هڅې روانې کړي دي، خو حکومت به کله هم دغه ډلې په خپل مقصد کې و کامیابۍ ته نه پرېږدي. بلې خواته د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر میر زیا لانګو تېره ورځ د خبریالانو سره په خبرو کې ویلي وو چې د کوټې د ازارګنجي په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمېره وشلو ته رسېدلې ده. د نوموړي په وینا چې پیښه د ځانمرګې برید په نتیجه کې رامنځته سوې وه، خو د ځانمرګې هدف د ازاره قبیلې خلک په نشه کول نه وو، ځکه چې په دغه پیښه کې د مري بلوڅان تر څنګ نور کسان هم وژل شوي دي. هلته د ازاره قبیلې له لورې په پرونۍ پیښه باندې سخت احتجاج روان دی او نن هم خلک پر پرلت ناست او د کوټ ښار غربي سړک یې د موټرانو په مخ تړلې دي. په دې ترڅ کې د ازاره ډیموکراټیک ګوند د اسمبلۍ غړي قادر نایل و مشال لیډو ته وویل چې ځینې ډلې په بلوچستان ایالت کې د ناکرارۍ د رامنځته کولو په خاطر دغه ډول عملیات کوي. د ازاره ډیموکراټیک ګوند اسمبلۍ غړي قادر نایل وایي چې د ترهګرۍ د دغه ډول پیشو مخه د کوټ ښار عملیات ورانول دي او برادر کامونه په خپلو کې سراخته کول دي، خو د بلوچستان ولس به دغه ډول هڅې ناکامه وګرځوي. بلغانې ته په نیو سریاب تاڼه کې تېره شپه د ازرګنجې د چاودنې په ترڅ کې پولیسو د ناڅرګندو کسانو په ضد مقدمه لاسلیک کړې ده، خو څوک یې نه دي نیولی. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د تحریک طالبان پاکستان کاري یوسف ډلې له لورې د پرونۍ ورځې د چاودنې ذمېداري په غاړه اخیستل شوې ده.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو بجو په دغه سپوخ خپرېږي. منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کیلو هرتز او لنډو سپو دولس زره یو سل دېرش، پنځلس زره درې سوه شپېته او پنځلس زره اووه سوه پنځه پنځوس کیلو هرتز.
مشال لري تاسې غوږی کډمونو دونکو، نن په غلنې مومندو کې یو شمیر ځای خلکو مشرانو د پخوانی فاټا په خیبر پختونخوا صوبې کې د شاملولو پر ضد احتجاجي غونډه وکړه. د دوی په وینا چې اول د خیبر پختونخوا د ضلعو په شان سهولتونه دوی ته ورکړل شي او بیا د لس کال وروسته د دوی په خوښه انضمام وشي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت وار له مخې د انضمام فیصله کړې او عملي کار یې شروع کړی دی. تفصیل شانواز ترک ځای راکوي.
نن په غلنۍ محمدو کې د رد الانضمام په نوم د قبایلي ملکانو لخوا لویه جلسه وشوه. دغه جلسه د غلنۍ په کیپټن روح الله شهید سټیډیم کې را جوړه شوې وه چې ورته د محمدو د هرې سیمې نه علاوه د وزیرستان ملکان هم راغلي وو. دوی غوښتل فاټا انضمام ډیر په توندۍ سره شوی او باید دغه انضمام ختم شي او هغه پخوانی فاټا دی بحال شي. جلسې ته ملک نصرت خان مومن په خپل وینا کې وویل،
ټول قبایل یو مطالبه کوو چې زمونږ په رواج او تانه کلچر کې ډېر غټ فرق دی. مونږ له دې اول د پېښور او د مردان په شان د زیلو په شان ترقیتي کارونه وکړی شي نو بیا دې لس کاله پاس د انضمام اړ روکي چې څو پورې دا ترقیتي کارونه نه نو مونږ دغه شي ته تیار نه یو. په دې دهشتګردۍ کې مشرانو قرباني ورکړه او مشورې نن سبا کشرانو سره کېږي. دا زمونږ قبایلو سره ډېره زیاته نانصافي ده.
د جلسې په دوران بیا بیا دا نارې هم لګېدې چې فاټا انضمام نامنظور، قبایلي روایت زنده باد او داشه نورې نارې هم. ملک صاحب داد خان وویل چې حکومت له پکار وو چې د قبایلي ولس پر رایه کومه فیصله کړې وي.
نن قبایل به پوره دي، نن در په در دي، مجرا نشته، جماعت نشته، د ناس دې نشته، د جرګې دې نشته. مهرباني وکړه دا کومه خبره چې دې نه وخوړه
او که کوی غاړي نو اصلاحات وکړه او که بیا ډېره مجبوري نو بیا موږ د صوبې حیثیت راکړه.
قبایلي ملکانو د پاکستان د نورو صوبو قانون کمزوری وباله او د پخوانی فاټا قانون ښه وګاڼه، خو د دغه انضمام دپاره د تیرو اوو کلونو راهسې کار کوونکي د قومي اسمبلۍ پخوانی غړی شهاب الدین خان وایي چې هغوی ډېر ستړي کړي او فاټا یې په صوبه کې زم کړي.
ذاتی مفادات یا د خپلې ګټو دپاره دا خبره څوک کوي چې یاره زما واته خاصدار دي او هغې تنخوا ما اخیستله یا بل اخیستله، او هغه د دې ټول نظام مخالفت وکړي چې رسم و رواج نو رسم و رواج د خاصدار پورې محدود نه دی. بس اوس خو دا په ان کې پنځه ویشتمه عیني قانون نه وروسته دا خبره قانوني عیني ده او څوک رکاوټ جوړوي زما خیال نه چې د هغې مقاصد بیا بل څه دي، د هغوی مقاصد بیا ډېر جدا دي.
دغه قبایلي ملکان وویل چې دا د دوی اخیرنۍ جلسه ده او له دې وروسته به هغوی اسلام آباد او نورو ښارونو ته ځي او جلوسونه او مظاهرې به کوي. دوی وویل چې هغوی به غوښتنه هم کوي چې د پخوانی فاټا رواج دي په خپل ځای بحال هم شي. شاهنواز ترکزی، مشهد ریډیو، غلنۍ.
درنوونکو، د خیبر پختونخوا حکومت وای په راتلونکو ورځو کې به په وو وړو قبایلي ضلعو کې د پولیسو نور افسران تعینات کوي او د خاصدارو او لیویز ځواکونو په پولیسو محکمه کې د ورګډېدو شاملولو سره به د افسرانو ترقیان هم کیږي. دا خبره د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی بیګا مشاله ډېته ویل. هغه سوده چې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر د اپریل په اتمه د خاصدارو او لیویز ځواکونو په پولیسو د ورګډولو اعلان وکړ، خو خبران وایي چې حکومت سره د فندونو کمی دی نو داسې نه ښکاري چې دا پروژه به زر سرته ورسیږي. نور تفصیل د یوې وړوکې دمې وروسته. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی د اپریل په 12مه مشال اړتیا ویل چې په راتلونکو ورځو کې به په قبایلي ضلعو کې د پولیسو افسرانو تعیناتی عمل شروع شي. شوکت یوسفزی ویل چې په قبایلي ضلعو کې د خاصدارو نوکریانی په خپل ځای پاتې شوې دي او د دوی تنخواګانې به هم زیاتېږي. د اطلاعاتو صوبایي وزیر لاغیر وسو مشال اړتیا د خبره کړي چې د اپریل په 8مه په پیښور کې وزیر اعلی محمود خان د قبایلي ضلعو خاصدارو او لیویز اهلکارو په پولیسو کې په باقاعده توګه د ورګډولو اعلان وکړ. د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی وای اته وی زره خاصدار او لوی ځواک په پولیسو کې زم شوی دي او دوی ته به مراد هم ورکوي.
ظاهر خبره افسران خو به خامخا د دې زره زیه مون اورنده کوشش زده دي چې کوم افسران د فاټا سره تعلق لري ټول نن دې دا وی تعیناتي وړي او بیا دا چې هر ځلې په لیبل باندې د ظاهر خبر د ډی پی او بل کې نو اوس په پولیس فورس کې باقاعده ترقی د هم روان دي باقاعده ترقیان ورته ورکوي نو ان شاء الله تعالی ډېر زر دی چې دا به چې کوم یو اوس دلی دي نو په وو واړه کې به ان شاء الله ڈی پی او ڈی ایس پی او د ایس ایچ او لیول خلک دې دا تعینات شي.
د پخوانی فاټا په خیبر پختونخوا کې لګړېدو پس د زرګونه خاصدارو او لوی سرتیرو برخلیک یو ناسرګند راتلونکي ته مخامخ شوی و، ځکه دوی په باجوړ، مومندو، خیبر، بنو او میرامشا کې لاریون او احتجاجونه کړي وو او لوی غوښتنې یې هم دا و چې دوی د پولیسو غونډې مرات او درجه بندي ولري. په پیښور کې د هم نیوز ټلویزیون بیرو چیف طارق وحید وای د خیبر پختونخوا پولیسو له وفاقي حکومت په دې لړ کې د فندونو غوښتنه هم کړې ده.
په دې حواله سره یو دور د مخ کې د سنټر پولیس افیس د پیښور نه یو چې کوم یو خط درته لیکل شوی دی د نیک مداخله تا نو پای کې ویل شوی دی چې را درې سوه او شپږ اتیا چې کوم د پولیس افسران به په قبایلي سیمو کې هلته د هغې ډیوټیانې لګول کېږي او په دې لړ کې خیبر پختونخوا پولیس د محکمې داخلې نه فنډ غوښتي دي، ځکه چې دا افسران هلته ځینو لازمي خبره ده چې را هغې د دفتر جوړول دي، هلته د هغې نور ډېر مسلې راځي، هلته رهایش سو نور د ژوند سو تیرولو چې کوم دغری اوزار بیا به پکار دي.
د خیبر پختونخوا حکومت د مارچ په شپږمه ویلي وو چې په قبایلي ضلعو کې به 25 تاڼې جوړوي. په دې کې به د باجوړ په خار او ناوګۍ، د مومندو په بره او لور او بیزو کې، د خیبر په لنډی کوتل او باړې کې او د اورګزو په بره او لور کې به د پولیسو تاڼې جوړیږي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
مشال رادیو ته تاسو غوږی نن په درېمه دا ورځ هم د کورمې د علي شیرزو خلکو احتجاج دوام لري. د سیمې خلکو د سلورو ځای تنانو د ترینتاب کېدو خلاف دغه احتجاج پیل کړی دی. حکومتي چارواکو د دغه خلکو د غوښتنو په جواب کې تر دې غړې مشال لړۍ ته سندې ویلي. نور تفصیل طارق رغزی راکوي.
په کورما کې د علي شیرزو خلکو او مشرانو د سلورو تنانو د ورکېدو پر دې عمل کې احتجاج لا هم روان دی. دغه احتجاج کوونکي هلته په تندو کیمپ کې د سدې مرغان روډ سره نږدې په کلو میدان کې د جمعې له سهاره ناست دي او غوښتنه کوي چې ورک شوي تنان دې ورته راپیدا کړي. په احتجاج کې شامل ملک عمر خان وایي ریاست ذمہ ده چې زموږ د مال او ځان حفاظت وکړي، خو هلته امنیتي مشران دا ذمہواري په صحیح ډول نه پوره کوي. بلخوا د تندو غفور خان وایي موږ خپل تنان صحیح سلامت غواړو او بل دا چې د امن خبره کوو، خو دا خبره هلته پر امنیتي مشرانو بدرزي او لارې باندې تړلې دي. د مرغان ځای مشر نظام خان وای احتجاج د هر وګړي حق دی، خو کله دغه هم منې کوي نو بیا مجبور دی چې هلته خپل کورونه ورته پرېږدي دی او نورو سیمو کې ژوند تیرول شروع کړي.
جو روډ بقاعده باندې کړي عالم کې سرکاري روډ دی، حکومت ته پارا دونه دی په کور ته سرکاري روډ بندوي. دی کې دا څه خلک وي تا غو بیماران وي، دا څه خلک وي تا غو ته زیات تکلیفات وي. موږ څه شیلوب کار نه دی کړی، نه د شیلوب کار والا یو. نو موږ نور واس نه رسیږي جګړه خو نه کوو، خو کلی شي ریکوم نه کوم شي. نو موږ کار یې ورته بیا وبچو الله کا خوشی ګور.
بلخوا د سدې ملک حاجی سلیم خان اورکزی وای 13 ورځ احتجاج کوونکي په دغه خبره راځي شی ول چې نن له حکومتي مشرانو سره د مذاکراتو لپاره به د مشرانو یو کمیټه جوړوي، خو د لارې بندیدو تر دغه اقدام وروسته ممکن دی چې دا ټولې هلې ځلې ناکام شي او خلک هلتا نو مشتعل شي.
بکی دې سې سره مو خبرې رابطه شوې ده او د فورس یو د دې کور مې ملشې ده کوم هغه د کرنل دی، هغه سره مو خبره شوې ده. هغو خو ما ته صرف ډېره بده خبره نه دي کړې، هغو په دې باندې خوشحال دي چې مو سره د خبره په خبرو باندې حل شي. خو زه نه پوهېږم چې دا مرغان نه ملشا تو شو نو دا به څنګه وي. نو دې په واقع خو فلحال ما ته داسې بریښي چې مذاکراتي خبرې ما ته داسې بریښي لکه التواء کې فلحال پرېږدي.
موږ په دغه اړه د ملشي ځواک دریځ د معلومولو کوشش وکړو خو ناکامه شو. معلوماتو در مخه د مرغان سیمې څلور تنان د مارچ په شپږویشتمه نېټه نامعلومه وسله والو د ټوپکو په زور له ځان سره تښتولي وو چې لا هم نه دي راخلاص شوي. دا ټول تنان شپونکیان ول چې د سیمې ځنګلو ته د رمو څرولو لپاره ورغلي ول، خو وروسته بیا بېدرکه شول. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو د اتوار یا یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه.
قبایلی سیمه د بدلون پلور
په لس نیمو بجو،
د سولې پلور
په پوکم یو لسو بجو،
سباون
په دولس نیمو بجو،
جمهوری غږونه
په پوکم یو بجا،
د مسافرو غړې
په یو بجا،
حجرا
په دو بجو،
هارون بچا هنری غړې
په دو نیمو بجو،
د مشال مرکه
په درې نیمو بجو،
ستونزې او سرکار
په سلور نیمو بجو،
د باختر ستوري
په پوکم پنځو بجو.
کزمانودونکو د شمالي وزیرستان په شبا تحصیل کې دوړ وزیرستانانو ځای خلکو د کورم تنګي ډیم په نوم د ډیم پر ضد احتجاج کړی چې پکې د نورو ترڅنګ علي وزیر او موسن داوړ چې د قومي اسمبلی غړي دي هم ګډون کړی دي. تفصیل د عمر دراز وزیر پر رپورټ کې.
شمالی وزیرستان تحصیل شوا کې ځایي ولس یو ځل بیا د کورم تنګي ډیم جوړولو پر ضد په احتجاج راوتلې. دوی وايي دولت په بیا بیا ژمنه کړې چې د سیمه خلکو د خوخه بغیر به یاد دیم نه تړي، خو بل طرف یې د ډیم جوړولو لپاره مشینډری او عمله په ځای کړي چې ورته یې تیاری نیولې. دغه احتجاج ته د دواړو وزیرستانونو نه د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ او علي وزیر هم ورغلي. دوی وایي د ولس د خوخه بغیر به کله هم یاد ډیم جوړولو ته ور نه کړي. میر کلام وزیر وایي ولس مجبور دی چې په بیا بیا احتجاج وکړي، ځکه چې کمې ژمنې ورسره کیږي هغه دروغجنې دي.
اول ورځنات کوم مطالبه چې دوی د مشترک شنی د ډیم جوړول نه بعد حالات باندې مشتر وغږی دي چې د میزو څه حالات وي پدای چې تحصیل شوا کو پر خیر کوم چې څه نه دای ټول دی دی پدا نن جار لا سم تاریخ میز ور کړای وو چې تین فرستو دای په دغه په توس چار باندې چې څه پر توس کوم پر روزی کړای دي دوه مخه په لکه جا دو دوه خو دي په ګرامر باندې پداښ باندې چار لا جا دو دغه طریقه کار خلافی
د کابل خیل قبیله یو مشر حاجی صابر جانوای یاد ډیم د فائدې په ځای تاوان لري زکه چې د دوی تحصیل شوه ټوله په اوبډو بیږي د تیرې میاشتې په نهمه نیټه خیبر پښتونخوا وزیر اعلی میران شاه کې جلسه ته په خپله وینا کې ویلي ول چې ځای ولس پیرزانه وي نو یاد ډیم به نه جوړیږي همداراز دولت وخت په وخت ویلي چې د یاد ډیم جوړولو په لړ کې به ځای ولس په اعتماد کې اخلي خو د سیمې خلک وایي دوی تل د یاد ډیم جوړولو مخالفت کړی ځکه چې مکمله سیمه یې ډوبیږي او دولت که د ترقۍ منصوبو ته دوام ورکوي نو دغلته د تیل ګیس او نورو وسایلو په راویستلو دې توجه ورکړي چې هم د ملک او ولس په ګټه دی خو کورم تنګي ډیم جوړولو ته نه ورکوي د یاد ډیم فیز 1 په 2018 کال کې سپینوام کې شروع شوه او فیز 2 یعنی مکمل بند په تحصیل شوه کې جوړولو لپاره د ځای ولس په وینا تیاری نیول شوه عمر وزیر مشال ریډیو بنو
درنو درکو د خبر په خپل خاصه په اسمبلی کې اپوزیشن سیاستوالانو د پیښور چټک بس پروژې کې د ځند او د درغلیو په اړه د پلټونو غوښتنه کړې ده چې تفصیل د غلام قوس رپورټ کې ورو
د جماعت اسلامی په مشرۍ په پیښور پریس کلب کې د پیښور د چټک بس پروژې په اړه ټولګوندی غونډه ترسره شوه او د غونډې وروسته د جماعت اسلامی صوبایي مشر سینیټر مشتاق احمد خان مشال ریډیو ته وویل چې د تحریک انصاف او مسلم لیگ قاف نه علاوه نور ټول سیاسي غوندونه د غونډې ته راغلي وو او په غونډه کې موجود ټول غوندونه په دې خبره سلا شو چې ادارې دي په دې پروژې کې د تاخیر او مالی بد انتظامو پلټنی وکړي
دی په دې خبره باندې اتفاق وکړو چې بی آر ٹی میگا کرپشن نه میگا هڑپشن منصوبه په دې وجه باندې نن په دې کې دا مطالبه وشولې نمبر 1 چې د دې تحقیقات ته سپریم کورټ اف پاکستان سو موټو ایکشن والی تحقیقات دی چې نیب نیشنل اکاؤنٹیبلٹی اف پاکستان چې بیورو هغه کفرس کزان غیر جانبدار غړي هغه دې تحقیقات وکړي
د جمعیت علماء اسلام پی په استایتوب دی غونډې ته راغلي په خوانی سینیټر غلام علي مشال ریډیو ته وویل
ګوري جی بی آر ٹی په نوم باندې پیښور د طبي منصوبه د پاکستان تحریک انصاف حکومت شروع کړي نن پوره پیښور په مس کې یو دیواله برلن جوړ شو یو سړی د روډ نه بل طرف ته وړي نو سلور کیلومتر را مدل بکی او تجارت تبو برباد کړي دا خود سے کار دے جسوک دی دکان کے سودا والی سوک مخامخ بوٹان والی دوئی والی یا سچ والی او یا اسکول لے چیزی یا با جنگل ماننے اوڑی یا بلا لار نشتے
پا دے ونڈا کی دا چٹک بس پروژے پا ڈیزائننگ او دا دے پروژے لوجی تاجرانو تا دا اڑاول شوی زیانونو پا اڑا ہم خبری وشوی یو تاجر تاریخ خان پا دا غاڑا مشال ریڈیو تا وویل
یونیورسٹی روڈ خوی تا با برباد کو یونیورسٹی روڈ چی سونا تنگ ہو اغه نورم تنکو ایتبا چوک نا تر کارخانو پوری خپلن روډ وو ا روډ نورم پلانې دی شو سیټ ریلوی پټ لیوا بل سیټ چار مارو دی اغه د ایتبا چوک نا د کارخانو پوری اور هډ بوتو او چ یونیورسټی روډ سونه قیمتي زو دمرا دی دا بی آر ٹی پزما کمانه بوتلو پکار دل توا چ دای په اور هډ بوتل وې
خود اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی د ټولګوندیزی غونډې د ګډونوالو د دې نیوکو په جواب کې د دغه منصوبې دفاع وکړه او وی ویل
مونږ خدا ویو چې یو پیسې کرپشن هم ثابت کی مونږ به اکشن اخلو دا دومره غټ پروجیکټ دی چې دا ډیلی شو سوره ډیلی شو لکه کم داسې لس کاله به تر شي دا دو کیلومتر ورو برج په جیل پل سره دا دی جوړ کړو پاتو کالو کې نو جوړ کړو نو په کار خدای چې دی خپل احتساب مو کی کنه
په پیښور پریس کلب کې په ټولګوندیز غونډه کې د پیښور تاجرانو د غوښتنه هم وکړه چې د دې پروژې د وجې په پیښور کې په کاروبار باندې ډیر بد اغیز پریوتې دي او په کار د حکومت د را روانو لسو کلونو لپاره د پیښور د تاجرانو او دکاندارانو نه ټیکسونه وانخلي او د دې غوښتنې لپاره به هغوی احتجاجونه هم ترسره کوي ولام غوس مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته تاسو وګورئ کډر مزمو کو بخښو دې د مازیګر پنځه بجې پوروال کاکړ هم را سره په سټوډیو کې بلکې په څنګه را سره ناستې نو هغه ته مایکس پاره ما چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کړی
د بلوچستان په کوټه او چمن کې په بمی چاودنو کې 20 کسان وژل شوي او یو کم شپته نور ژوبل شوي دي. د دې پر ضد په کوټه کې پیل شوی احتجاج لا هم دوام لري. د شمالي وزیرستان په تحصیل شوا کې ځایي ولس د کورنتنګي ډي ام پر ضد احتجاجي مظاهره پیل کړې دي. لسمی د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ او علي وزیر یې مشري کوي. په جنوبي وزیرستان کې تر باران وروسته راغلو سیلابي اوبو شپږ تنه وژلي او درې نور ټپي کړي دي. دا پېښه د جنوبي وزیرستان په زرمیلان سیمه کې رامنځته شوې ده. وژل شوي شپږ واړه مېرمنې. د مومندو په غلنۍ تحصیل کې قبایلي مشرانو په خیبر پښتونخوا د ګډېدو پر ضد لوی احتجاجي غونډه کړې ده. په دې غونډه کې د ټولو مومندو قبایلي ضلع ترڅنګ د وزیرستان مشران هم شامل وو. نن په پاکستان کې د مدني ټولنې غړي او د زده کوونکو سازمانونو د عبدالرحمن خان پونتون د وژل شوی طالب علم مشال خان تلین مانځلی. مشال خان د 2018 کال د اپریل پر 14 وژل شوی و. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د وسلوالو طالبانو له لوري د پسرلنیو عملیاتو اعلان غندلی دی. وسلوالو طالبانو د اپریل پر 12 وویل چې د الفتح په نوم پسرلنی عملیات پیلوي. او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون وایي دی په مشروطه توګه له امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره درېمې سرمشریز ته تیار دی. دا خبر د شمالي کوریا سرکاري رسنیو د اپریل پر 14 خبر.
بوریوال کا کړو چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کړو. درنو دونکو زو اسلام آباد ته چاته چې د مشال اړیو خبريال احمد الله د پاکستان د زینو رسپانو ادارې لوستې دي او غټه کې په دې رپورت کې راغونډې کړي.
دا نو رسپانه په خپلې ادارې کې لیکي د جمعې په ورځ د کوټې هزار گنج سیمه په سبزی منډي کې په یو ځان مرګي بریت کې شل کسان وژل شول چې پکې اته تنه اهل تشی هزاره ګان دي. د دې پیښې وروسته د پښتنه راپورته کیږي چې د مخصوصه طبقه یو وار بیا په نخه کول شروع شول. رسپانه لیکي د 2013 کال په جنوري او وری میاشتو کې په دوه بریدونو کې د هزاره قبیله سره تعلق لرونکي د 200 زیات کسان ووجل شول او پر ضد یې وخت پر وخت د حمله همداشان روان دي. چترې معلوميږي چې حکومت ورته امنیت ورکولو کې په مکمله توګه ناکام پاتې شوی دی. ورسمانه لیکي صوبایي حکومت سره سره د وفاقي حکومت هم ذمہواري جوړيږي چې نه صرف یادې قبیله ته د تحفظ ورکړي بلکې د کوټې په شمول په بلوچستان صوبه کې د ترهګرۍ پیښو مخنیوي لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړي. جنگ ورسمانه په خپل ادارې کلی کې د قطر په سرخار دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ شروع کیدونکې دوه ورځنی امن مذاکراتو کې به پاکستان ګډون نه کوي. ورسپانه لیکي هغه څه وجوهات دي چې پاکستان به په امن مذاکراتو کې ګډون نه کوي. د دې په حق لا خو پاکستانی چارواکو څه نه دی ویلي. خو د خارجه دفتر ویان ډاکټر فیصل 13 ورځ 19 خبری غونډه ته وویل پاکستان امریکا په خواهش طالبان د مذاکراتو میز ته راوستلو کې کردار لوبولې دي او دې پرانا کې د مذاکراتو موجوده عمل نه د پاکستان بهر پات کېدلو وساحت پکار دی. ورسپانه لیکي کې پاکستانی چارواکو د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هغه بیان چې اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ اړیکې تر هغه وخت نشي ښه کېدلې ترڅو چې اسلام آباد د کابل په حق لا خپل پالیسۍ نظر ثانی و نه کړي لوجد امن مذاکراتو په نوې مرحله کې د نه شاملېدو فیصله کړي. نو دا د قومي خودمختاري یوخه مظاهره ده. خو دې سره سره دا هم ضروری ده چې حکومت د افغان امن عمل کې د پاکستان کردار په حق لا قام هم اعتماد کې واخلي. نوای وخت ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي د وزیر اعظم تجارت لپاره مشیر عبدالرزاق داود رسنۍ او ته ویلي چې دې کې څه شک نشته چې ملک کې ګرانی زیاته شوي خو اولس دې د صبر نه کار واخلي. په شپږو میاشتو کې به حالات ښه شي. ورسپانه لیکي تحریک انصاف ګوند په واک کې راتللو وروسته د زمینی بجټ له وجې د استعمال شیانو نرخونه زیات کړل. پټرولیم مصنوعاتو په بیو کې هر میاشت اضافه کوي. دې سره سره د بجلی ګیس او دوایانو نرخونه هم زیات کړل. خو اولس د اسانی ورکولو پر ځای حکومتي وزیران د نور صبر کولو درس ورکوي. ورسپانه لیکي د روزي میاش را روانه ده چې ورسره به په ګرانۍ کې نور هم اضافه کیږي. عمران خان لپاره کار دی چې د انتخاباتو وړاندې اولس سره چې کمی وعده کړی وي نو هغه دی پوره کړي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو تاسې وګورئ کدن منو ودونکو نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. واشنگتن پوسټ ورسپانډ د هند او پاکستان په اړیکو یو راپور خپور کړی دی. په راپور کې راغلي چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي دا ځل په انتخاباتو کې بریالی شي نو دا اړیکې نورې هم ترنګلې کېدی شي. بلخوا اکانومیست مجلې په افغانستان کې د کاروبار د ودې لپاره د فیسبوک په کارولو یو راپور خپور کړی دی. شاین بونیری د دواړو راپورونو مهمې برخې وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ لیکي په داسې حال کې چې په هند کې عام انتخابات کیږي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د دواړو هیوادونو ترمنځ په خراب اړیکو د خپلې فکرمندې څرګندونه کړې ده او ویلي دي چې د مودي حکومت د مسلمانانو ضد ګامونه پورته کوي. خو نوموړي دا هم ویلي چې کچرې نریندرا مودي انتخابات وګټي نو د هغه د حکومت سره به د کشمیر په معاملات یو اتفاق ته رسیدل اسان وي ځکه چې کانګرس د کشمیر په معاملات د ډیر احتیاط نه کار اخلي. د کشمیر په اړه د وزیر اعظم عمران خان د هیلو باوجود ځنې پاکستانی او نړیوال کارپوهان وایي چې کچرې مودي بیا په واک کې راغی نو هغه به د پاکستان پر ضد نور هم سخت دریځ خپل کی او په کشمیر کې به له ولسه ځنې حقونه بیرته واخلي. هند او امریکې دواړو پاکستان د سخت دریځ ډلو سره په مرستو تورن کړي خو وزیر اعظم عمران خان وایي چې دا ځل پوځي مشران د سخت دریځۍ او ترهګرۍ پر ضد د قومي کړنلارې عملي کولو ته ژمن دي ځکه چې دغه ډلې د هیواد د قراري اقتصادي پرمختیا او نورو هیوادونو سره د اړیکو لپاره خطر جوړوي. بلخوا اکانومیست مجلې په افغانستان کې د کاروبار لپاره د فیسبوک په کارولو یو راپور خپور کړی دی. مجله لیکي چې د خراب امنیت لکبلا اوس د نوي کول خلک د خپل کاروبار د ودې لپاره سوشل میډیا کاروي. د مجله په وینا په افغانستان کې ډیر خلک انټرنیټ نه لري بیا هم ځوان کول موبایل فونونه لري او فیسبوک کاروي. خو د فیسبوک په قوانینو کې اوسنی بدلونونو د کاروباریانو لپاره ستونزې راولاړې کړې دي او په دغه ټولنیز میډیا د اشتهارونو بیې لوړې کړې دي. بل ستونزه دا ده چې په کابل کې د کورونو او دفترونو د درکونو د نظام د نشټوالي لکبله دکانداران خلکو ته سامانونه په وخت نشي رسولي. د مجلې په وینا د قوانینو د نشټوالي لکبله بازار ته ډیر شیان جالي راځي چې په ارزانه بیه خرڅيږي چې ورسره د اصلي شیانو خرڅونکو دکانداران د مالی تاوانونو سره مخ کیږي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
مشال ریډیو تاسو غواګي بالکل قدرمنو ورنګو تاسو د خپل سمارټ موبایل ټلیفون کې د مشال ریډیو اپ ډاونلوډ کړئ او دغه د لارې تاسو ته د خبرونه نیخ پنی غوړې دی شي او د دې ترڅنګ رپورټونه هم لوستلې. دروندونکو د افغانستان د اصولو لپاره د امریکا د بارونو چارو وزارت ځنګړی استاد زلمی خلیلزاد د وسلوالو طالبانو له لوري د پسرلنیو یعنی پسرلی عملیاتو اعلان غندلې دي. وسلوالو طالبانو پرون د الفتح په نوم د پسرلی فوجي عملیاتو د پیلولو اعلان وکړ. زلمی خلیلزاد پرون پر ټویټر پاڼه لیکلی چې طالبانو دا کار د جنگ د غوره کولو معنی لري. نور تفصیل فرشته جلازه راکوي.
خلیلزاد پرون پر ټویټر لیکلی چې دا اعلان بے بکانه دی او د ټولو افغانانو د سولې د غښتنې په اړه د طالبانو د رهبرانو بے پروايي څرګندوي. خلیلزاد په دې ټویټ کې پر پاکستان، قطر او نورو ولسونو چې د هغه په وینا په افغانستان کې سولې غواړي ژغ کړی چې وسلوالو طالبانو دا کار وغندي. د افغانستان د سود لپاره د امریکا خاص استازي په یو بل ټویټ کې لیکلي چې کوم سوال طالبان خپل د پریکړه عملي کړي یوازې د افغانانو کړاوونه به زیات کړي او زرهاو نور افغانان به یې قرباني شي. زلمی خلیزاد د کلی چې د جګړې اعلان د سولې د هڅو لپاره پرمختګ سره مرسته نه کوي. هغه لیکلي چې په داسې وخت کې چې ټول افغانان باید د خپلې ګډې راتلونکي د ټاکلو لپاره سره راغونډ شي، د جګړې غږ اوچتول څرګندوي چې طالبان په پخوانیو لارو کې پاتې دي. د امریکا خاص استازي د دې یادونه هم کړې چې ډېر طالبان او حتی د هغوی یو شمېر مشران د جګړې مخالف دي. وسوالو طالبانو د جمعې په ورځ د الفتح په نوم د عملیاتو د پیل خبره وکړه، خو په ملګرو ملتونو کې د طالبانو د پخواني رژیم استازی عبدالحکیم مجاهد د افغانستان د حکومت له لوري د خالد په نوم د پوځي عملیاتو پیل یاد کړ. هغه وویل د اوربند له موافقې پرته به د جګړې مخنیوی شایي ممکن نه وي.
هغه وخت پورې چې د مذاکراتو په لړ کې په یو اوربند باندې توافق نه وي سوی، زما په عقیده باندې د جګړې طبیعت ته تقاضا ده چې دواړه خواوې کوشش کوي چې د جګړې په ډګر کې یو بل مضبوط پیوړی او قوي وښيي. له تاسو نه مخته په یاد باندې دي چې د افغانستان حکومت په خالد په نام باندې نوي عملیات لړۍ پیل کړې وله، نو زما په عقیده باندې دا هم دا را څرګندوي چې اصلا ټولې خواوې غواړي چې د مذاکراتو په ډګر کې د نظامي ډګر په مرسته باندې خپل برتري ثابته کړي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خاص استازي زلمی خلیزاد ټینګار کړی چې امریکا به د سولې د هڅو ترڅنګ د افغانستان د امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکوي څو جګړه ختمه سي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت پر نوویل چې وسلوالو طالبانو ماته خوړلې او داسې خبرې د هغوی د تبلیغاتي جنگ یوه برخه ده. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت ویلي چې وسلوالو طالبانو په دې ډول څرګنده کړه چې جګړه پر سوله غوره ګڼي. د غوث ملاتړ ماموریت و بیان طلوع تلویزیون ته ویلي چې طالبانو واضح کړ چې د افغانانو ژغ نه مني او د تشدد زیاتوالی غواړي.
فرشته جلازی بچی تاسو رپورٹ لاندې کو پوندې موضوع کې پاتې کیږي. درنور کو ټاکل شوی چې د مسالتی د رهبری شورا بل غونډه نن بیا په ارک کې جوړ شي. د افغانستان د سولې عالی شورا وای چې کې دي شي نن هم د رهبری د شورا د اړوندو مسایلو په اړه نهایي نتیجې ته ونرسیږي. د دې شورا مرستیال وند اسد الله زهری مشال رادیو سره هم په دې موضوع خبرې کړې دي چې تفصیل یې د نسیم شفق په دې رپورٹ کې ورو.
د ملي وحدت حکومت مشران او یو شمیر سیاسيون نن بیا هم د مصالحې په رهبری شورا کې د قطر غونډې ته د تیاریو په لړ کې خپل بحثونو ته دوام ورکوي. د سولې د عالی شورا مسولان د غونډه ډیره مهمه بولی او وایي چې ښایي د غونډې ګډونوال نن هم له طالبانو سره د مذاکراتي پلاوي او ځینو نورو مسایلو په اړه نهایي نتیجې ته ونه رسیږي. د دې شورا مرستیال ویان اسدالله زایری ازادي راډیو ته وویل چې د مصالحې رهبری شورا هڅه کوي چې د اړوند مسایلو په اړه جدي او اساسي بحثونه ولري. دی وایي د افغانستان د دولت لپاره په مذاکراتو کې د سرو کرښو تعین، له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره د پلاوي د لز برابرول، د مذاکره کوونکي پلاوي د صلاحیتونو مشخص کول او داسې نور ټول مهم او جدي دي او باید موږ دا تمه ونه لرو چې د سولې په اړه ټول مسایل چې لازم دي په نننۍ غونډه کې په اړه نهایي پریکړې وشي. د مصالحې د رهبری شورا یو غړي محمد محقق هم ازادي راډیو ته وویل چې د دې غونډې نهایي نتایج کېدای شي سبا معلوم شي. تر دې وړاندې د مصالحې د رهبری شورا دوه غونډې په ارکه جوړې شوې او یوې هم د پنځشنبه پورس په سپیدار مانی کې ترسره شوه. د دې شورا په غونډو کې له طالبانو سره د دولت په سرو کرخو د مذاکراتي پلاوي په تشکیل او صلاحیتونو او ځینو نورو مسایلو خبرې کیږي. ځینو منابعو ویلي چې تر اوسه پورې د مصالحې د رهبری شورا په غونډو کې په ځینو مهمو مسایلو د ملي وحدت حکومت د مشرانو او افغان سیاسي څیرو ترمنځ توافق هم شوی. راپورونه وایي چې له طالبانو سره د خبراترو په برخه کې څو موضوعګانې د سرو کرښو په توګه مشخصې شوې. د نظام نوم چې باید جمهوری اسلامي وي، د انتخاباتو ترسره کېدل، اساسي قانون، د ښځو زده کړه او کار، د بیان ازادي او ځینې نور مسایل پکې شامل دي. په حکومت کې باوري سرچینو سرګنده کړي چې د دوه راتلونکو بین الافغاني غونډه تعارفي ده او پکې د افغانستان په روان وضعیت او د سولې په اړتیا خبرې کیږي. ټاکل شوی چې په قطر کې د سولې بین الافغاني مذاکرات د روانې میلادي میاشتې په 19 او 20 نیټه ترسره شي. هغه غونډه چې د افغانانو په باور په افغانستان کې به د سولې لامل وګرځي.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه صفو خبريږي.
منځنۍ صفه 6.1 کیلو هرتز
او لنډو سپو 2110 15380 او 15555 کلو هرتز.
مشال لړیو ته تاسو وګورئ کده منو درنکو د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر صد عمر وای د هیواد اماشي حالت اسماولو کې به یو نیم کال وخت لګي او اقتصادي ډانچې کې بدلون لپاره کار کوي. نو موري د خبر په واشنگټن کې د پاکستان سفارتخانه کې یو غونډه پر مهال کړي. د خزانه وفاقي وزیر اسد عمر یو پلاوی سره د تیر نه په ورځ واشنگټن تا په سفر دی او هلته د نړیوال بانک او د پیسو نړیوال صندوق آی ایم ایف چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي. د اقتصادي چارو پوهان وایي چې د پاکستان ملګرو هیوادونو څخه د پیسو باوجود له آی ایم ایف قرضې اخیستل کیږي او د هیواد اقتصادي حالت ښه کیدو کې به تر 15 کلونو پورې وخت لګي. نور تفصیل د یوې وړوکې د میروستو. د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر اسد عمر په واشنگټن کې د نړیوال بانک او د پیسو نړیوال صندوق آی ایم ایف چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي. اسد عمر د اپریل په 12مه د پاکستان په سفارتخانه کې وی غونډې ته ویل چې د دوی حکومت د معاشي حالت ښه کول لپاره په درې پړاوونو کې کار کوي. د دوی په خبره د معیشت ښه کېدو کې به نورې 13 میاشتې وخت لګي او نړیوالې ادارو څخه د قرضو اخیستو خبره د هیواد په ګټه ده. نوموړي ویل چې د آی ایم ایف یو ډله به په راتلونکو ورځو کې د پاکستان دوره هم کوي. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه طاهر شیرانی وایي کچري حکومت معیشت خکول لپاره خی پالیسی مخه ته راوړي نو د هیواد اقتصادي حالت په سم شي.
دا بالکل ممکنه ده چې ولې چې په ټیم لګي چې کتا سو ک اف بی آر هم چې کتا سو ک ټیکس یا ته وي هغه د پاره هم ټیم لګي او دوی بنامي اکاونټس یو رول جوړ کا هغه باندې هم دوی کوشش کوي چې ټیکس نت ایکسپند کی او د سرا چې ولې د اکانومي په سټیبلایزیشن پروسس کې به ټیم لګي ولې چې ایم ایف پروګرام نه پس دو درې کال د حکومت لګي ک دوی دا اقدامات وکړي کرنٹ اکاونټ خساره د کمی لپاره او بجټ خسارې د کمی لپاره او ایکسپورټ زیاتولو لپاره او ټیکس ریوینیو زیاتولو لپاره او انویسټمنت پاکستان کراولو لپاره کدی کوشش وکړي تیز یو زبردست اصلاحات راوړي د بی آر کې.
اقتصاد پوه طاهر شیرانی ویل چې د پاکستان حکومت په څلورو څانګو کې خوالی ته اړتیا لري. په دې کې برآمدات او محصولات زیاتول، غیر ملکی سرمایه کاري او له پاکستانه بهر اوسیدونکو خپل هیواد ته د پیسو لګولو ته هڅول شامل دي. په اپریل میاشت کې د نړیوال بانک او د پیسو نړیوال صندوق آی ایم ایف جلا جلا رپورټونو کې ویلي وو چې اسلام آباد اصلاحات و نه کړي نو د هیواد اقتصادي وده لا کمی دي شي. آی ایم ایف په خپل رپورټ کې په پاکستان کې د بیکارۍ د کچې یادونه هم کړي او اټکل یې کړي چې په راتلونکو درې کلونو کې په هغه هیواد کې د بیروزګارۍ سطح ښایي 6% یا تر دې زیاته پاتې شي. په اسلام آباد کې د ډان نیوز رسپانی خبریال انعام خټک وایي چې د خزانه وفاقي وزیر په خبرو کې ډیر تضاد دی.
د کیبینټ ممبران د تحریک انصاف خپل ورکران او هغه هم په دې باندې تشویش اظهار کوي او دا وایي چې اسد عمر چې په خوا به څنګه خبرې کولې د دنه د اکونامیک کرایسیس چې کم دی دا د اسد عمر د کار دغه نه دی. نو دغه وجه ده چې اوس دا هم خبر راځي چې په نږدې ورځو کې به وزیر اعظم عمران خان خپل اکونامیک ټیم چې کم دی په هغه کې ردو بدل کوي. په وجه ده چې اسد عمر بارکه دا ټول وایي چې دای چې کړه د خپل پورتفولیو واخیستا نو د اول خدا کیبینټ ته وایي چې ایم ایف ته تک ضرورت نشته. بیا په دې کې د خبره ډیره لیټ شو او چې کله ډیره لیټ شو نو د بیا ورته وایي چې ایم ایف ته بخامخا تک غواړي.
د دې مخکې د پاکستان په پارلیمان کې اپوزیشن سیاستوالانو مشال رادیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د هیواد د اقتصادي حالت سمولو لپاره د جدي او اوږدمهاله اقداماتو ته اړتیا ده چې د صنعتونو وده د پانګونې لپاره حالات برابرول او د روپۍ ارزښت لوړول شامل دي. خو حکومت وایي د اقتصادي حالت سمولو لپاره یې وار لمخه اقدامات کړي.
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خکلي غاړې
نرختی چو خرس پسو شوی محبتا لاړی لاړی د کوچو شوی محبتا
د شاعرانو زمزمی
چې دور بل د پیچو خم د سرنا پر وتما د زندګی د زیرو بم د سرنا پر وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټ سوات ما په ځین کې دارا چې په دې فلم جوړو
دا هرڅ په مشال راډیوي مجلک د سې شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
مشر لوی تھا سی غوگی قدر مرد کو دا پاکستان پیپلز گوند مشر بلابل بٹو زرداری دا سند پر گوٹ کی سیمہ کی پرون یوی ولسی غونډی تا پوینا کی ویری دی چې موجوده حکومت په هیواد کې یو یونټ نظام را وستل غواړي او لنورو او ملک کې داسې نظام را وستل غواړي چې سیاسي ګوندونه یو بل سره تقسیم کړي. نوموړي په حکومت د احتساب په نامه د سیاسي انتقام تورونه هم پورې کړل. نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال رادیو خبریال احمد الله پر رپورٹ کې اورو.
پرون د جمعې په ماخوستن د سند صوبې ګوټ کې ضلع په خانګړ سیمه کې ایوې جلسې ته د پاکستان پیپلز ګوند چیرمن بلاول بوټو زرداری وویل په 2013 کال انتخاباتو کې د درغلۍ او لوجې اپوزیشن ګوندونو په پارلمان کې د کیناستلو نه انکار وکړو، خو پیپلز ګوند غوښتل چې نوي حکومت ته د کار کولو موقع ورکړي ځکه چې اولس سره یې کمې وعدې کړي چې هغه پوره کړي. خو سل ورځې پوره کولو وروسته ټولو وکتل چې موجوده حکومت نه خو څه معاشي پالیسي لري، نه خارجه او نه څه داخله پالیسي لري، او خپل ناکامي پټولو لپاره یې د احتساب په نوم د اپوزیشن ګوندونو غړو څخه انتقام اخستل شروع کړل. د نوموړي وینا وا دا سې کم حکومت مو کتلې دی چې په یو کال کې درې درې بجټې پېښ کوي. ته تحریک انصاف د هر بجټ وروستو په ملک کې نه صرف د خوراکي شیانو نرخونه زیات شوي بلکې بجلی، ګیس او دوايانې هم ګران کړي. نو دا د موجوده حکومت هغه تبدیلی ده چې دوی اولس سره کړي هر وعده دروغ وختله او دوی د ملک نه غربت نه بلکې غریبان ختمول غواړي. د اپریل په څلورم غړي خدا بخش کې د پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو څلوېختم تلین په موقع هم بلاول بوټو په عمران خان نیوکې کړي وي او وینا یې واکه په عین یې د حمله کوشش وکړو نو حشر به لکه د فوزی امیرانو په شان وي. د بلاول بوټو د وینا په خبرګون کې د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري رسنۍ او ته وویل آصف زرداری او نواز شریف سره هیڅ ذاتی اختلافات نشته، بلکې دوی خو تری صرف د پاکستانی اولس لوټلې پیسې غواړي. د نوموړي وینا وا بلاول بوټو په پلار بچاو مهم راوتلې دے او د نوموړي کوشش دی چې آصف زرداری زندان ته د تللو نه بچ کړي، خو بلاول ته دا نه ده معلومه چې د پلار پیسې بچ کولو لپاره تحریکونه نه چلولې کیږي. په اسلام آباد کې میشت خبریال او د سیاسي چارو پوه حسن خان وایي پاکستان دا وخت په معاشي توګه د مشکلاتو سره مخ دی او حکومت یې د څه حل راوستو په ځای خپل توجه د اپوزیشن ګوندونو د مشرانو احتساب طرف ته اړولې ده، او دا وجه ده چې پیپلز ګوند او مسلم لیگ نن هم وخت په وخت د حکومت پر ضد سخت بیانونه ورکوي. د نوموړي په وینا دا وخت د بیان بازی نه بلکې ملک د دې مشکل حالاتو نه راوستلو لپاره د رایې وزې کې دو دی. د یادونه ده چې بلاول بوټو د مارچ په 26 هم د حکومت پر ضد د احتجاج په توګه د کراچۍ نه تر لاړکانې پورې ټرین مارچ کړی و.
دا مشال رادیو د اتوار یا یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
قبایلی سیمې د بدلون په لور
په 10:30 بجو،
د سولې په لور
په پوکم 11 بجو،
سباون
په 12:30 بجو،
جمهوری غګونه
په پوکم 1 بجا،
د مسافرو غړې
په 1 بجا،
حجره
په 2 بجو،
هارون بچا هنري غړې
په 2:30 بجو،
د مشال مرکه
په 3:30 بجو،
ستونزه او سرکار
په 4:30 بجو،
د باختر ستوري
په پوکم 5 بجو.
مشال اړیکه تاسو غوږی کډمن ودرکو د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې تیر مازګر د تعلیمي فاونډیشن په څنګه کې د اداري فساد د تورونو په اړه تود بحث شوی او حزب اختلاف له حکومت غوښتي چې د دې تورونو د پلټون لپاره د کمیټي جوړ کړي. اپوزیشن ګوندونه وایي د تعلیمي فاونډیشن کوم مشر په دې اداره کې د 23 کروڑ روپو مبینه درغلی په ګوته کړي، نو هغه هم له دندې لري کړی شي. حکومتي ګوند وایي چې دغه ګام دوی نه بلکې یاد ادارې بورډ پورته کړي. نور تفصیل د غلام غوس په راپور کې ورو چې په اسمبلی کې د بحث په شور پیلېږي.
د خیبر پختونخوا اسمبلی کې دا شور زوږ هغه وخت پورته شو کله چې د خیبر پختونخوا په تعلیمي فاونډیشن کې د درغلو په اړه د حکومتي ګوند تحریک انصاف د اسمبلی غړو په یاد اداره کې د اداري فساد د پلټنو لپاره د کمیټې د جوړولو مخالفت وکړو. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د وختنه د عوامي نېشنل ګوند خوشدل خان او د جماعت اسلامي عنایت الله کړی و. د اسمبلی د غونډې وروسته عنایت الله په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
دی به اوټ اف سکول چلډرن ته پیمنٹ کاو چې سکولون تراشي نو هغه ګوز ټو لکه هغه په وجود نغې نه لاره 21,000 ماشومان او 90 سکولونه دی په کاغذونو کې شو خولیو پاره کې اویا سکولونه پزما کا باندې نو موجودو موږ صرف دا مطالبه کوله چې حکومت په دې سپیشل کمیټي جوړه کې دا غټ سکینډل دی حکومت دا خبره موږ سره نه منله.
د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وایي په تعلیمي فاونډیشن کې د درغلو نشاندهي کوونکې مشر ذوالفقار د خپلې دندې څخه لری کړې شوې دي او په کار د په دغه درغلو کې ککړ نورو اصل کسانو ته سزا ورکړې شي.
21 کروڑ روپو کرپشن چې کوم الزامونه هغه لګولې دي لهذا د دې لپاره کمیټي جوړول پکار دي چې دا پته ولګي چې دا کرپشن دی امډي کړل او کرپشن په حکومت کې بل چا کړل.
خو په اسمبلی کې د وینا پر مهال د وزیر اعلی مشیر کامران بنگش وویل چې د تعلیمي فاونډیشن مشر حکومت نه بلکې د دغه ادارې لخوا د خپلې دندې څخه لری کړې شوې دي. د فاونډیشن بورډ امر ورکړی وو چې دغه لسټیا سکولونو ته به پیسې نه ورکول کیږي خو پخوانی مشر صد پاسه 15 میلیونه روپۍ دغه سکولونو ته ورکړي وي نو دا په هغه مشر باندې ډیر لوی الزام وو او د بورډ سره د اختیار شته چې د مالی او انتظامی اختیاراتو د ناجایزه استعمال په بنیاد باندې د رقم فیصله وکړي. خو د اپوزیشن ډلې مشر اکرم خان دورانی وایي د درغلو په دې کیس کې د تعلیمي فاونډیشن پخوانی مشر د تعلیم د محکمې د سیکرتر ارشد خان او د تعلیم په مشیر ضیا الله بنگش باندې د درغلو تورونه لګولی وو نو د دې ټولو خبرو د سپیناوي لپاره کمیټي جوړول پکار وو
او موږ ته دومره وکړه چې موږ یو کمیټي جوړه کړې سپیشل کمیټي چې موږ یې چاند وینو کو کا ایم ڈی غلطی نو موږ به ایم ڈی سزا ورکو او کچرته ګورمنټ غلطی وي نو مطلب دا دی چې دوی چې موږ نه تختې بیا په دوی کې ډیره غټه غلا ده.
یاد دی وی چې تعلیمی فاونډیشن د سکولونو نه بهر هغه ماشومان په شخصي سکولونو کې داخلوي د کومو ماشومانو په سیمه کې چې نږدې سرکاري سکول موجود نه وي او دغه ماشومانو ټول اخراجات صوبایي حکومت برداشت کوي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
کدرمنونکو تاسو د مشال رادیو نه رسته خبری خبرونه واوریدل چې د پښې بوتره رسیدلی سوشې په پاتې دي چې پکې بوریبل کاکړ ته ځل بیا بار بار کوچ د خبرون لندیز وړاندې کړی.
د بلوچستان په کوټه او چمن کې په بمی چاودنو کې یو کسان وژل شوی او یو کم شپته نور ژوبل شوی دی. د دې پر ضد پیل شوی احتجاج لا هم په کوټه کې دوام لري. د شمالي وزیرستان په تحصیل شوه کې ځایي ولس د کرمتنګي ډیم پر ضد احتجاجي مظاهرې پیل کړې دي. لسمی د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ او علي وزیر د دې احتجاج مشري کوي. د جنوبی وزیرستان په زرمیلان سیمه کې د باران راغلو او بو شپږ تنه وژلي او درې نور ټپي کړي دي. په وژنسو کې شپږ واړه مرپلي دي. د مومندو په غلنې تحصیل کې قبایلي مشرانو په خبر پښتونخوا د غډیدو پر ضد لوی احتجاجي غونډه کړې ده. په دې غونډه کې د ټولي مومند قبایلي ضلع تر څنګ د وزیرستان یو شمیر مشران هم ورغلي وو. نن په پاکستان کې د مدني ټولنو غړو او د زده کوونکو سازمانونو د عبدالولي خان پوهنتون د وژل شوي طالب علم مشال خان تلین منځلی. مشال خان د 2018 کال د اپریل پر 14 د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې بلواګرو مذهب ته د سپکاوي په تور وژلی وو خو وروسته د پولیسو په لټونو ثابته کړه چې هغه بې ګناه و. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د وسلوالو طالبانو له لوري د پسرلنۍ عملیاتو اعلان غندلی دی. وسلوالو طالبانو د اپریل پر 12 وویل چې د الفتح په نوم پسرلنۍ عملیات پیلوي. او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون وایي دی په مشروطه توګه له امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ سره درېیم سرمشریز ته تیار دی. دا خبر د شمالي کوریا سرکاري رسنیو د اپریل پر 14 خپور کړی دی.
د درنو اونکو هم دې سره خپل قربا ګلیاز د خبرونو ویان لوریوال کاکړ او ټکنیکی همکارا نگین صدق پور دنه اجازه پاړو سوال او بیا هم د مشال رډیو خوندور پروګرامونو سره ستاسو په خدمت کې سحر 9 بجې حاضر یو. کچره تاسو په هم دې صفو پاتې شئ نو د وی او ای ډیو رادیو خبرونه باور خمه خام ولري خوشاله اوسئ او د خپل گاونډیانو خیال ساتئ.